پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسه کې دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی، دویمه نیمایي کې درته ژوندای 19 بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنشیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو وسلوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمه له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنشیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژند وسلوال، امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تیره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 ده وړاندې وغځوي تر څو له د هېواد ټول امریکایان، نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یکشنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزورې افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه یې باید حکومت ته سپارلی وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د اوبا، وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزله هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکي دی. جاپان له افغانستان د خپلو اتباو او افغان همکارانو د استلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپانی چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلووینیا صدر اعظم یانیز یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوې پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي، خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پروند پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دی ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې، خو د دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره اړیکې نیولې، خو لای پایله نه ده ورکړي. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنچیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنچیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنچیر اعلان کړی د سولې حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لای پایله نه ده ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هم نیول سوې، تر اوسه دا خبرې پایله ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ور نه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وټلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته په اندراب کې لدرنی مرګ ژوب لاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستی ده. د دوی مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډیری وایي ویر لري چې هڅنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې خودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
و مو ریدل چې طالبان وایي له څو خواوی د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې دغه ډله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوی شخړه د سولې او خبرو لارې هوار کړي. هلته د ځایي مقاومت مسولین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان اړوند بل ته دا موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسب سټډي مشي د کابل د هوایي ډګر ورستای حال څه دی؟
مننه لودین صاحب. د کابل په هوایي ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي کټوډي او ستونزي روان دي، لکه په تیر وو ورځو کې چې خلک شاهد و. پر لپسې د کابل د هوایي ډګر لشاوخوانه بوګنوون کې او زورون کې تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکي وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یوه اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د زیات ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ استفاده لشي. په بیان کې دا نه روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغه جنگیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو وینا کې دا پروسه له ننګونو ډکه وبلله، ویل خی د اګست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نشي او خی وغځیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایی ډګر کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداري هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د سی ان ان ټلویزیون سره تیر شپه په یو مرکه کې ویل چې دا ګواښ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوز ویلي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې پروانو ګډوډیو کې لږ تر لږه وه افغانان وژل شوي. پوز په دې اړه په یوه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه و ورکړي، خو دا شمیر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځي د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لزګونه زر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د رواني ګډوډۍ پر امریکا متحده ایالاتو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک په افغانستان کې محصور نه دی. د دې په وینا هر څوک کولای شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزی او پاسپورټ او اسناد لاري ولاړ شي. نوموړي په یو خبر کړي پیغام کې چې پرون پر رسنیو کې خپور شو د کابل هوایی ډګر کې درامنسته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله. وی ویل لارتیا پرته د په وینا خلک په غیر قانوني توګه افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایی ډګر کې ورستیا وسیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه غیز کړي. ځکه د ویل چې د کابل د هوایی ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایی ډګرونه غیر فعال کړي دي. هغه یو اربیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چاته خطر نه پیښوي. هغه کله امریکایانو سره کار کړی وي، له ناټو سره کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړي.
ډیر مننه کور مودان زموږ همکار اجمل اندو چې ویلې د کابل له هوایی ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کڅه هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. د غلطه د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایی ډګر په شمالي دروازه کې په دازو کې یو افغان ساتونکو وجل شوی او څو نور ټپیان دي. دازي هم له نامعلوم لوري شوی دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي. شميره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شميره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي ویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت لسره ورونو او نوی سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسرورونو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به دولتي مامورین خپل دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسولینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنۍ او د امنیت، د پنګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم شمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځولو په برخه کې به کوټلې ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان د نن حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان لراتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کارکېچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کارکېچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازي توپ د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بې ځای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوامه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشتمه ورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشريزي د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه‌شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخاوني سي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی وایاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لقبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو ډیر شمل مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې د مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د خځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې بریتانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو که تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې ستونزه وي کوم خبر وي، نو موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې هم د لن محل لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته د شمیرې وایم، هله د چې در سره ولیکئ: 00 422 11 2 45 01. بل شمیره ده 00 422 11 2 45 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
مثل احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلاعاتو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په اتلانتیک کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تدی کوڅه ځکنی ولې زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله ای، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکي له ولا سامي دا خایشه. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کې ولې موږ طالبان څخه پورا اطمینان حاصل کړو د نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم. زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پرکر شیمه. زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیرالمؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دوی ولې نه راځي سره کو، خو دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دوی ژوندۍ وجود لري خو را دي، او کنه پر ټول ملت رغه چې فاجعه واخلي، ټول به دوی ورته و چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي، بي سود پول کې او څار لشکران علي کو وشته دې پښتنه موږ چانه وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زاد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خا امنیت نیولې دي، او خو د غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې خو فراخ ګرځي، او دکانونو ته هیڅ کوم ستونزه نشته، او ډېر یو بایزه د خلک دي، او ولس هم خوشاله دي، ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر قصوت نشو تلې، او پیسې چې لزره در سره وي، او چې یو وزر نیرو هم پروتو، او بیا به هم داره ده چې چه دغله اونه لگی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په دویم انیمای کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم درو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راځي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بیلابیلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او کنه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12 بجې